آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسی زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمې بجې کیږي تاسو په مخ لیدو خبرونو لندیسته
بریتانوی او امریکایی چارواکی وای چې احتمال سره چې د مصر د پاسه د روسیې الوتکه د بم د چاودلو له کبله لاروېدلې وي ملګري ملتونه وایي چې اروپا ته د هرو پنځو مهاجرینو څخه یو افغان دی او په کانادا کې یو افغان وزیر سوه
نن پنج شنبه ده د 1404 کال د عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 15مه کیږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو تر څنګ به دا رپورټ هم واورئ چې د افغانستان د نورو ولسوالیو په پرتله په تېره 14 کلنه جګړه کې د خوست د ځاځي میدان د قربانیانو په هکله رپورټ لرو اروپا ته د مهاجرو د راتګ د 1 نومبر په میاشت کې د پولیو د کمپاین د پیل کېدو په اړه هم مفصل رپورت اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
ولسمشر غنی د غور په ولایت کې د وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ ولسمشر دغه انجلۍ په چې روښانه نومېدله سنګسارول په کلکه غندلي او د کار غیر اسلامي بللی دی د ارګ په اعلامیې کې د ولسمشر له قوله ویل سوي دي چې دا کار جنایت بلل کېدای سي نږدې یوه اونۍ مخکې د غور د ولایت چارواکو ته د پېښې په اړه معلومات ورکړي وو او وروسته بیا د پېښې ویډیوګانې هم خپرې سوې د امریکا لوړو دوه ډیپلوماتان وایي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د 15 تر 90% پورې د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفو وسلوالو باندې سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانې آن پیټرسن او ویکتوریا نولند پرون د امریکا د سستازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته دا خبره وکړه د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیو وارن هم پرون خبر اعلان ته وویل چې په روسیې کې د وبخښي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د 10% نه کم د داعش خلاف سوي دي د روسیې ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو بیا ویل دي چې د دوی بریدونه د داعش خلاف دي نولند د امریکا د اساس د جرګې کمیټې ته وویل چې روسیه په سوریه کې د خپل پوځي اقدامات لپاره د ورځې 2 میلیون ډالرو نه نیولې بیا تر 3 میلیون ډالرو پورې مصرفوي بریتانوی او امریکایي چارواکي وایي چې شایي د مصر د پاسه د روسیې مسافروونکو البتکې رالویدل د بم د چاودنې له امله سوي بریتانیا وایي چې معلومات یې دا ښیي چې دغه د بم چاودنه کیدای سي نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو
برتانیا وایي چې د احتیاط څخه کار اخلي او د سینا ټاپو وزمې څخه او دغه ټاپو وزمې ته به پروازونه ځنډوي برتانیا ویلي دي چې معلومات یې ښیي چې د روسیې الوتکې د رالویدو علت د بم چاودنه وه د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د شنبه په ورځ یو روسی الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه یې پرواز کړی و راولویدله او پکې ټول سپاره 240 کسان ووژل سول په عین وخت کې د روسیې او مصر مفتشونو ویلي دي چې په الوتکه کې د اواز د ثبتولو ماشین چې د پیلوټانو په کوټه کې نصب سوی و ډیر زیانمن سوی دی خو د پرواز په اړه سبسوي معلومات پیدا سوي دي او مفتشونو ته ورکړه سوي دي د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د برتانیې د هوایي چلن کارپوهان مصر ته روان سوي دي تر څو چې مخکې له دې څخه چې برتانوي الوتکې پرېښودل سي چې سیمې ته خپل پروازونه بیرته پیل کړي امنیتي وضعیت وڅېړي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویلي دي چې د امریکا داسې کوم هوایي شرکت نسته چې د سینا ټاپو وزمې ته د منظم پروازونه ولري هغه زیاته کړه چې د مارچ د میاشتې راهیسې د امریکا د هوایي چارو د چلن ادارې ملکي هوایي شرکتونو ته د افراطیت د احتمالي خطراتو په اړه خبرداری ورکړی دی په عین وخت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خپله هغه ادعا تکرار کړې ده چې ګوندې د مصر د پاسه روسیې الوتکه دوی راغورځولې ده
دا و شافی سردار چې د رالویدلې روسیې الوتکې د دقیقاتو په اړه معلومات راکړل بل پلو ته په جنوبی سودان کې هم یو الوتکه رالوېدلې ده چې لشتلژه پکښې دو دیش کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې پرون د پایتخت جوبا په هوایي ډګر کې دغه الوتکه لږ وروسته د پرواز نه راولوېدله. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې یو ماشوم ژوندی موندل سوی دی. د انتونوف دغه روسي الوتکه یوه بار وړونکې الوتکه وه. د مهاجرینو د وضعیت د څیړلو لپاره د یونیسف د ادارې مشره د بالکان د سیمې ملکونو ته تللې ده. هغه وایي چې داسې نه معلومیږي چې اروپا ته دې د مهاجرینو ورتګ ورو سوی وي. په دې اړه به نور تفصیل د خلیل خان نه واورو.
د اروپا دپاره د یونیسف د مهاجرینو د بوران رئیس میری پیری پوایر د بالکان لاره تعقیب کړې چې مهاجرین اروپایي اروپا ته ځانونه رسوي او د یوې اونۍ سفر وروسته راستنه سوې ده. هغې د یونان، سربیا، کروشیا او د پخواني یوګوسلاویا جمهوریت مسولینیا د سرحد سره د مهاجرینو لاره تعقیب کړي. هغې دغه سفر په خاصه د ماشومان دپاره سخت ستومنه کوونکی او خطرناکه بللی. هغې زیاته کړه چې مهاجرینو ورته ویلي ځکه چې بیې راټیټې سوې نو دوی اروپا ته د راتګ دپاره د خطرناکه سمندر لارې انتخاب کړي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی. داسې ښکاري چې د خرابې هوا او نورو مشکلاتو له وجې انساني قاچاقبر د مهاجرینو شمېر د زیاتولو دپاره بیې راټیټې کړي وي. د راپورونو له قراره د یوې کورنۍ دپاره بیې د 15,000 امریکایي ډالرو څخه 0 ډالرو ته راټیټې سوي دي.
بل پلو ته ملګری ملتونه وایي چې د هغو مهاجرینو څخه چې اروپا ته ځي د تعداد له پلوه افغانان په دوهمه درجه کې راځي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس رپورټ په اساس د ملګرو ملتونو د ارقامو په حساب په هرو 15 مهاجرو کې یو افغان دی. په افغانانو کې چې اروپا ته ځي د منځنۍ او لوړې طبقې خلک شامل دي او داسې افغانان هم پکښې شته چې د هغوی له مسلکي پوهې او مهارت نه د افغانستان په ودانولو کې کار اخیستل کیدای شي. او دا هم وروستی خبر. په کاناډا کې جسټن ترودو د نوي سر اعظم په توګه پرون لوړه وکړه. په دې سره په کاناډا کې د محافظه کارانو لس کلنه واکمنۍ پای ته ورسېدله. ترودو خپله کابینه هم اعلان کړه چې دیش غړي لري. په دغو غړو کې 15 ښځې دي او په ښځو وزیرانو کې یوه بیا افغانه ده او مریم منصف نومیږي. مریم منصف په کال 1996 کې چې په افغانستان کې طالبان واکمن وه د خپلې کورنۍ سره یو ځای د افغانستانه مهاجره شوله. هغه اوس د کاناډا په حکومت کې د دیموکراتیکو بنسټونو وزیره ده. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه ځاځي میدان د خوست هغه ولسوالي ده چې د فیصدی لمخې د افغانستان د نورو ولسوالیو په پرتلای په 13-14 کلنه جګړه کې تر ټولو ډیر ځوانان قربانی سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
ځاځي میدان د خوست شمال ختیځ په 50 کیلومتره کې پرته نسبی غرنۍ ولسوالي ده. د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه به امن سیمه یادیږي. خلک یې آرام ژوند لري خو د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي کمزوري بلل کیږي. په 13-14 کلونو کې دغه ولسوالي د ګوتو په شمیر د ځینو نه امنه پیښو شاهده پاتې شوې. عمده لامل یې دا بلل کیږي چې تقریبا د هرې کورنۍ یو دوه یا درې کسه یې په افغان حکومت کې دندې لري. لا دې ډلې زیات ځوانانې په امنیتي ځواکونو کې وظایف ترسره کوي چې له همدې کبله د رسمي ارقامو له مخې د میدان ولسوالۍ نږدې 1400 ځوانانو په 13-14 کلنه افغان جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
داسې کورنۍ چې هغه پسکرې کې نشته، هغه معلم دی، هغه مولا دی، پسکرې کې نشته، دا کور به د غم نه خالي وي، نور یو کورنۍ د خلک شوی چا دوا چا درې چا څلور.
د غرض ځینې نور شمېرې ښایي چې د یادې ولسوالۍ تر 2200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې ډېر شمېر هغوی د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي. جان میرزازی د دغې ولسوالۍ اوسیدونکی او د خوست ولایتي شورا غړی دی.
تقریبا په یوې هفتې کې ځاځي میدان ولسوالۍ ته دوو نفرونه تر 5 نفرو څلورو نفرو پورې په څه ډول موږ شهیدان او زخمیان لرو. په هلمند ولایت کې مسقله ولسوالۍ کې تقریبا موږ 13 نفره شهیدان شول چې هغه په دوو درو ورځو کې موږ ته انتقال شول. په همداسې نورو ولسوالۍ کې کېږي شهیدان کېږي.
پر یادو شوې ځنی زیانونو سربېره بیا هم چې دغه ولسوالۍ د کومې کورنۍ کوم ځوان د کار جوګه ګرځي، لومړنۍ هڅه یې دا وي چې د افغان حکومت په نظامي قطاعاتو کې دنده واخلي. جان میرزازی وایي چې خپل منځي تړونه او قبیلوي جوړښت
د هیواد په ساتنه او حکومت کې دوی د زیاتې برخې اخیستنې عمده دلایل بلل کیږي.
دا د مشرانو هدایت چې دایمو وطن دی دایمو خور دی او دینه باید د کی پیدا شوی یو د کی ستر شوی یو د کی لوی شوی یو په د کی مخپوري کړی دی د دې خپل خور نه الویش الویش نه باید دیپو وکوي د سات په قیمت دیپو وکوي.
ویل کیږي اوس مهال هم د ځمې میدان ولسوالۍ شاوخوا درې زره نور ځوانان په افغان حکومت کې دندې لري چې زیاتره هغه په مختلفو پوځي قطاعاتو کې له وسلوالو سره پر جګړه بوخت دي. احمد الله غروال د ځمې میدان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه له تیراتو کلونو راهیسې د خوست په ملي پولیسو کې دنده لري. احمد الله د خپل هیواد ساتنه پر ځان فرض ګڼي.
مو خپل ډیر بخارج کا لوړې مزوره میکړي دي. بیا چې کله مونږ په ونسون کې حکومت جوړ شو دولت جوړ شو ارمون مې دا و چې خپل وطن کې وظیفه وکم خپل خور دې په وکم هر چا دې خپل خور دې په پارز ده او بل حکومت او رجن مونږ ته خپل بچونو نه پکارو کوي 1000 روپے کل دور اتنا جوړي 2000 افغانۍ دې دا مونږ پورې ډیر کفایت کوي مونږه به په خلوص خپل خور دې په وکو او دا مقصد مې و دا مرمون.
څېړونکو په دې نظر دی چې رزازی میدان ولسوالۍ د خلکو دغه قرباني ورکول افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې څنګه په خپل سیمه او په مجموع کې د ټول هیواد امنیت تامین کړی شي. ژورنالیست او لیکوال الیاس وحدت.
که چیرته څوک د خپل ځان نه د خپل ولس نه د خپل ناموس نه د خپل مال نه د سر په بیه دی پوکی نو بیا په دې توانیږي چې خپل ځان لپاره یو د امن د سولې چاپیریال برابر کړي. دوی په خپل د دې خبرې یو مثال دی. دوی چې کله قرباني ورکړه دوی چې کله جرأت وکړو دوی چې کله تیار شول نو اوس داسې د امن چاپیریال ځان ته برابر کړی دی چې د هیواد په کچه هیڅ ساری نه لیدل کیږي.
د امنیتی منصبینو د معلوماتو پر اساس داسې ښکاري چې ممکن د فسادۍ له مخې د افغانستان هیڅ بله ولسوالۍ د ځازی میدان ولسوالۍ له ځنی قرباني سره پرتله شي. خو اوسیدونکي له حکومت په دې ګیله من ښکاري چې پر دومره زیاتې قرباني سربېره یې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب نه وایي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو د پولیو کمپاین د نومبر په لومړۍ نیټه په دوه دیش ولایتونو کې پیل شو خو په هلمند او کندهار کې تیر ورځ پیل شو. زموږ همکاري مکیه منیر په دې حکله د معافیت کتلوي د مرستیال ګلا خان ایوب سره مرکه کړې ده چې اوس به یې واوري.
چرو به سب راته وایي چې په دغه ورسې کمپاین کې کوم ولایت تاسو وکولای شو چې د واکسین ته پوشش لاندې راولي او کسوالی او کوم حالات پاتې شوی دی چې اطفال یې واکسین نه دي شوي.
په دغه کمپاین د فبروري د لومړۍ نیټې نه په دوه دېرش ولایتو کې پیل شوی و. پرون د سه شنبې په ورځ په دې دوه دېرش ولایتو کې پای ته ورسېده. خو یو بل نوښت چې کندهار او د هلمند ولایتونه چې د سویلي حوزې ولایتونه دي هغوی په دې پړاو کې دغه ابتکار په لاره اچولی و چې په دغه ولایتونو کې په څلورمه ورځ باندې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې شوي دي د هغوی دپاره پلټنه کوي. دوی دغه ورځ چې ده د جمعې ورځې ته واړوله. دوی وای د سیاحت وحی چې د جمعې په ورځ باندې د ماشومان او میندې پلرونه او سرپرستانی په کورونو کې نو د دوی په مرسته باندې بیا دوی کولای شي چې دغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې شوي دي په اسانۍ سره واکسین کړي. نو دوی دغه نو وخت د دې لپاره اوس پلاره باندې چوي چې وګوري چې د نورو دورو کمپاینونو سره د دې ماشومانو چې د واکسین نه پاتې شوي دي هغه ورسره پرتله کی کچیرته فایل او نتیجې خوي نو بیا پراتونکو چې هم دغه د جمعې د ورځې د پلټنې کمپاین به دوی بیا په دغه ولایتو کې پلی کوي.
په دغه کمپاین کې څومره ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي؟
له پته مرغه چې تر دې دمه پورې چې زمونږ معلومات دي 3,68,000 ماشومان په دغه کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوي دي چې ډېرې د دغه ماشومانو له پته مرغه چې د کندوز په ولایت کې دي همداسې د ننګرهار، کونړ، تخار، فاریاب، بدخشان، هلمند او کندهار د ولایتونو نه مونږ ته راپورونه راغلي دي چې په ځینو ځایونو کې د امنیتي ستونزو له کبله زموږ ټیمونه په دې نه دي توانېدلي چې ماشومان ته واکسین ورسوي.
بلې، تاسو پلان لرئ چې په نږدې راتلونکي کې کمپاین په دغه ځایونو کې پلان راوچوي؟
مونږ خو دغه کمپاین اصلا عملا دغه درې ورځې مونږ پلان کړی په نورو راتلونکو ورځو کې مونږ هلې ځلې د دې دپاره جاری وي چې دغه کمپاین نه چې ماشومان ته نه پاتې شوي دي هغوی په کې د واکسین کو او د خپل پوښښ لاندې راولو. او د فری کمپاینونو لپاره باید وایم چې په هغه ځایونو کې چې هلته اوس زمونږ د پولیو مثبتې پېښې شته دي نو په هغو ځایونو کې مونږ ته په میاشت کې یو یا دوه ځلې دغه کمپاینونه فری کمپاینونه په لاره باندې اچوو او هغه ماشومان چې د خطر سره مخ دي مونږ غواړو چې هغوی د دې خطر نه وژغورو.
ډېره
مننه تاسو نه.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوري دي. د افغانستان د شوزو چارو وزارت د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ټیډابیس آنلاین سیستم پرانست. د شوزو چارو وزیر دلبر نظری د دې سیستم د پرانستنې په غونډه کې وویل چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې باید تعقیب سي. په کابل کې د یوناما یوې استازې د آنلاین ډیټا بیس پرانستل یو نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په دې سره به هغه چوپتیا چې د شوزو د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده ده لمینځه ولاړه سي. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د خځو چارو وزارت وایي چې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت سره به د خځو په وړاندې تاوتریخوالي یو څه اندازه کم او د دې قضیو تعقیب ته به زمینه برابره سي. د خځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت په هدف د آنلاین ډیټابیس سیستم پرانست او له حکومت یې وغوښتل چې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې وڅېړي.
موږ یاد ډیټابیس ته لاسرسی ولرو ترڅو وکړای سو پلانونه او خپل پروګرامونه د هغه په اساس مخکې یوسو. دا به یو ډیره قوي ذخیره د اسنادو لپاره و اوسي.
مېرمن نظری په غور کې د یوې غیر دولتي محکمې لخوا د یوې ښځې سنګسارېدل هم غیر انساني عمل وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې پېښې عاملین په نښه او مجازات کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په نوي ډیټابیس کې به د ښځو اړوند حقوقي مسایل او همدارنګه د جندر په اړه معلومات او د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه پلانونه او پالیسي ثبت کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندو ادارې یا یوناما د ښځو چارو استازي شروطي د یو نیک اقدام وباله او وایي چې په دې سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده چوپتیا له منځه ولاړه سي.
د ډیټابیس د کمښت ستونزه تر ټولو لومړی د پالیسي جوړونکو په دې برخه کې د لیوالو کسانو او مدني ټولنو لخوا احساسېده. دا ډیره مهمه ده چې په خپله ټولنه کې د موجوده بې عدالتۍ اندازه او لامل معلوم کړو. په همدې برخه کې د ډیټابیس نشټوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته رسیدګي باندې اغیز کړی دی. دا ډیټابیس د هغو پیښو لپاره مهم دی چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تازه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې په یو شمیر ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي ترڅو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي سرچینه چې بیکاري او فقر دی له منځه ولاړ نه سي، نو په دې برخه کې به هر ډول اقدام بې ګټې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلورو اونیو کې څېړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه اف ام 100.15 منځنۍ څپه 1290.
سر شکنا او دبت پات یا سر شکنا
تاسی د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت په واشنگتن کې د مخستان اتبجه او 25 دقیقې دی اوس په مکړی د رپورټه د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف ویلي دی چې دا سنشې نه لیدل کیږي چې اروپا ته د مهاجرینو دراتګ بهیر دی وروسوي وي یونیسف وایي که څه هم هوا د خرابې په لور ده خو د مدیترانې د سمندر د لارې د مهاجرینو راتګ مخ په زیاتېدو دی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ را استولی دی چې خلیل خان به یې درته واوروي
د اروپا دپاره د یونیسف د مهاجرینو د بوران رئیس میری پیری پوایر د بالکن لاره تعقیب کړې چې مهاجرین اوربانی اروپا ته ځانونه رسوي او د یوې اونۍ سفر وروسته راستنه سوې ده هغې د یونان سربیا کروشیا او د پخواني یوګوسلاویا جمهوریت مسولینیا د سرحد سره د مهاجرینو لاره تعقیب کړې هغه دغه سفر په خاصه د ماشومان لپاره سخت ستومانه کوونکی او خطرناک بللی هغه زیاته کړه چې ماجرونو ورته ویلي زکه چې بیره ټټی سی وینو دوی اروپا ته دراتک د لپاره د خطرناک سمندر لارې انتخاب کړي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی داسې ښکاري چې د خرابې هوا او نورو مشکلاتو له وجې انساني قاچاقبر د ماجرینو شمیر د زیاتولو لپاره بیره ټټی کړي وي د راپورونو له قراره د یوې کورنۍ لپاره به د 15000 امریکایي ډالرو څخه 0 ډالرو ته ټټی سی وي د اوس لپاره داسې ښکاري چې د دې په نتیجه کې د راکړې ورکړې بیو د راټیټېدو له وجې اروپا ته د مهاجرینو راتګ نه ختمېدونکی دی د مسولینیا چارواکي وایي دوی چې په اکتوبر کې څومره شمېر کسان رجسټر کړي دا شمېره د ستمبر د میاشتې سره دو چنده ده پوایر زیاتوي کوم کسان چې را روان دي په هغو کې د ښځو او ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی هغې وویل
We were talking of one third. The data for October as registered.
موش په درو کې یو برخه یادو. په اکتوبر کې چارواکو په ګولرجا کې چې څومره کسان رېجستره کړي هغه په سلو کې 40% دي. په سپتمبر کې فیصدي په سلو کې 60% و. موش دا غرض د ماشومان شمیر تعقیب کړي. په جون کې چې موش وګورو نو په لاسو رېجستره سو کسانو کې یو ماشوم و. او د اکتوبر په میاشت کې دا شمیره په لاسو کې درې ده. پوهر دا د ماشومان بوران بللې. هغه ویل یو لک 90000 ماشومان چې د ورځې وو ماشومان جوړوي په دې کال کې په اروپا کې پناه اخیستې ده هغه وایي داسې نشه همسته چې ممکن اروپا ته د راتګ نوي لارې پیدا سي او په ترکیه کې اوس زیات شمیر کسان د اوبو د لارې ناراضي او د دې پرته دوی د استنبول څخه د مځکې د لارې بلغاریه ته ځي خو هغه خبرداري ورکړ چې دا شک لري چې دوی ته به شراغلاستونه ویل سي هغه ویل د راپورونو له قراره مهاجرین په بندیخانو کې چول کیږي او په بلغاریه کې بیا پولیسو سخت دریز خوره کړی دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د تایوان جمهور رئیس ما ینګ یو په دراتونکو شنبه په ورځ په سنگاپور کې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره مخامخ خبرې وکړې دا به د 1940 کال را پدې خو کله چې دواړه هیوادونه د کورنۍ جګړې څخه وروسته سره بیل سول د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ملاقات وې دا ملاقات په داسې حال کې هم کیږي چې د تایوان عمومي او د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته فقط څو اونۍ پاتې دي. خبريال بیل ایدی امریکا ژغ ته داسې رپورت راستولی دی. چین وایي چې دا خبرې به د ابنا د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د پرمختګ لپاره یوه ډیره مهمه تاریخي پیښه وي. د یوې رسمي بیانې له مخې چې د هغه هیواد په رسمي مطبوعاتو کې خپره سوې، چین ویلي دي چې د تایوان د ابنا د دواړو غاړو د هیوادونو مشران به د خپلو اړیکو د پیاوړتیا او سوله ییز پرمختګ په اړه خپل نظرونه سره تبادله کړي. د هغه وخت را په دې خوا چې مانګیو په 2008 کال کې د تایوان جمهور رئیس سوی دی، دواړو خواوو درویشت موافقې او قراردادونه لاسلیک کړي او د ګرځندوی او تجارت اړیکې ښې سوي دي. مګر څرنګه چې د تایوان حکومت د چین په اقتصاد او سیاسي اثر رسوخ باندې زیاته تکیه کړې ده، نو دې کار د تایوان د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. چین د تایوان ټاپو د خپلې خاورې جز ګڼي او غواړي دغه دواړه هیوادونه بیرته سره یو ځای سي، مګر د چین سره د یو ځای کېدو ملاتړ په تایوان کې ډیر زیات کمزوري دی. د تایوان مخالفو سیاستمدارانو مخکې له د تړلو دروازو تر شا د خبرو په هکله اندېښنې څرګندې کړې او خلکو یې په پایتخت تایپی کې په مظاهرو او احتجاجونو پیل کړی دی.
The KMT can certainly count on some support from the Chinese leadership in terms of some goodies.
د پارلمان د ودانی او د جمهوریت ریاست د مانی مخه تکلک امنیت نیول سوی دی او د پارلمان ځنې غړي د دې ملاقات د فسخه کېدو غوښتنه کوي. نور بیا لدې کبل اندیشمن دي چې د غدواړه مشران د تړلو دروازو شاته کومي پټي او سری موافقه ونه کړي. د تایوان د جمهور رئیس یو نتاق وویل چې د دې ملاقات په ترڅ کې به هیڅ کومه موافقه لاسلیک نسی او دا یې په ټینګه وویل چې د دې ملاقات هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د تایوان د ابنا د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د اوسني حالت ساتل دي. د چین دولتي مطبوعات وایي چې دواړه مشران به د خبرو په وخت یو بل ته د جمهور رئیس خطاب نه کوي، بلکې پر ځای به یې ښاغلی وایي. دغه دواړه حکومتونه یو بل په رسمیت نه پیژني. د خبرو څخه وروسته به دواړه مشران بیل بیل خبري کنفرانسونه ولري او بیا به په ماښامنۍ میلمستیا کې برخه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی لاند خبرونه ته. ولسمشر غنی د غور په ولایت کې د وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر د دې غنجلی چې رخشانه نومېدل سنگسارول په کلکه غندلې او دا کار یې غیر اسلامي بللې دي. د ارک په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوی دي چې دا غیر قانوني کار او جنایت بلل سوی دی. ولسمشر غنی یو لوړ پړی پلاوی ټاکلی دی چې په دې اړه پلټنې وکړي. د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټان وایي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د 85 څخه نیولې تر 90% پورې د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفو وسلوالو باندې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانې ان پیټرسن او ویکتوریا نولند پرون د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته دا خبره وکړه. برتانیا وایي چې د احتیاط څخه کار اخلي او د سینا ټاپو وزمې څخه دغه ټاپو وزمې ته به پروازونه ځنډوي. برتانیا ویلي دي چې معلومات یې ښیي چې د روسیې الوتکې رالوېدو علت د بم چاودنه وه. او د بلې خوا په جنوبي سودان کې هم یوه الوتکه رالوېدلې ده چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل سوي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو ټولې ورځ په خیر. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. د دغې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته خپله خپرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.